السلام علیکم په افغانستان کې د سهار شپږ بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې یو ساعته پښتو خبرونه ته راغلاست. لومړی اند خبرونه په کابل کې د طالبانو امنیتي چارواکي وایي د خار په پنځمه ناحیه کې پرون مرزګرانه 14 مرجولانه داړولې. د کابل د امنیه قومندانۍ وایان خالد زدران د تلونی اوسپونو خصوصي ټلویزیون ته ویلي نابژانتو کسانو پرون د کابل په میرویس میدان سیمه کې د تلاشۍ او پوسی ته څیرمه د اوبو یوې ټانکۍ ته لاسي بم ورګزار کړ. د زدران په خبره د برید د عاملانو د موندلو لپاره عملیات روان دي. د ازادۍ جبهې په نوم د طالبانو یو مخالفې ډلې د دې چاودنې په اړه منلې او ادعا کړې چې په دې برید کې څلور تنه طالبان چې قومندانې هم پکې ووژل شوي او درې نور ټپیان دي. دا د خپلواکو سرچینو نه تایید کړي. د جرمني کیڼپال یعنی کیڼ اړخي ګوند د افغان کډوالو د لیک د پڅ بهیر لاملا پر حکومت تون انتقاد کړی دی. د جرمني خبری اژانس پرون د کیڼپال ګوند د غړي کلارا بونګر لقوله خبر ورکړ چې نوموړي وایي د یو شمېر افغانانو د سیاسي پناه غوښتنې لیکونه د حکومت لخوا منل شوي خو تر اوسه نه دي انتقال شوی. اوس دا کسان له پاکستان د جبري وستولو ګواښ سره مخ دي. مېرمن بونګر پر حکومت غږ کړی چې دا موضوع د پاکستان له حکومت سره حل کړي او د دې افغانانو د وستل کېدو مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې اوچا د افغانستان د مرستې له صندوق سره د آیرلند د 1500 یورو بسپنی خبر ورکړل. اوچا پرون په خپل ایک شبکې په یو بیان کې دا خبر ورکړل او له آیرلند څخه د مرستې له عمله مننه کړې. اوچا د بیان پر بنسټ آیرلند له 2000 کال وروسته د افغانستان د مرستې له صندوق سره د شاوخوا 6.5 میلیونه یورو مرسته کړې ده. د برېټانیا یوې محکمې دوه ورونه چې ویل کېږي غوښتلې د داعش پر لیکو کې د ورګډېدو لپاره افغانستان ته ولاړ شي په حبس محکوم کړي دي. د جرمني د خبري اژانس راپور پر بنسټ 20 کلن محمد عبدالحلیم حیدرخان او 13 کلن نور اوري محمد حمزه حیدرخان په جولای میاشت کې د تروریستي اقدام په تور مجرم پیژندل شوی. د برمنګام ښار محکمې پرون حلیم په 13 کاله باندې او حمزه په 8 کاله باندې محکوم کړ. دوی دواړه د تیر کال د نومبر په 2 منټه په برمنګام کې په خپل کور کې نیول شول. او د قطر د بهرنیو چارو وزارت د اسرائیل له زندانه د 9 تنه فلسطینی خوځو او ماشومان د خوشکېدو خبر ورکوي. د دې وزارت وایان پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې لیکلي دي چې دا اقدام د حماس او اسرائیل ترمنځ د اوربال له موافقې وروسته وشو. په هر حال کې حماس چې متحده ایالات او اروپایي ټولنې د وی تروستي ډلې په توګه پیژني سړي رښتنه برامده خوشی کړي دي. ویل شوی چې په دې ډله کې د 10 تنه اسرائیلانو او پاتې 10 ټایلندي وګړي دي خو خطر چې د اسرائیل او حماس ترمنځ د موافقې منځګړتوب کړي. ویل شوی په دې ډله کې یو فلپین هم شامل دي. د اسرائیل او حماس ترمنځ څلور ورځنې اوربان پرون نافذ شو. وړاندې په خبرونه کې بعد د دې موضوعاتو تفصیل خبر شي. پاکستان لخوا پر افغانانو نوې محدودیت. د افغان کډوالو له جبري اخراج سره سره د پاکستان حکومت په هغو سوداګریزو لاریو چلوونکو ویزه جبري کړې چې د افغانستان د پاکستان خاورې ته وي. د نوومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ په افغانستان کې جونی او خزي په کوم حال کې دي؟
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنې څخه لرې کړ او په سفر کې ضرب کړ.
او په غزه کې د څلور ورځنی اوربان لیلا سره سم حماس او اسرائیل پرون دی او بل یرغمل هم خوشي کړی دی. دا اوربان پرون نافذ شو.
تر دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
درنو اوریدونکو د دې خبرونه دویمه نیمایي کې د ازادي رادیو اونیزه خبرونه چې د ځوانانو لپاره ځانګړې ده تا د څنګه هم خبري کې خو د خبرونه لومړی نیمایي کې به مهم خبري موضوعات واوري. زه امید زهیر والی د پاکستان حکومت وايي له دې وروسته باید د ټولو هغو لاریو مور چلوونکي ویزه واخلي چې له افغانستانه د پاکستان خاورې ته ننوځي. پاکستان دا پریکړه داسې مهال کوي چې لوړاندې یعنی د نوومبر له لومړۍ راهیسې په دې هیواد کې د میشتو هغه وګړو چې دوی یې ناقانونه بولي د وستو لړۍ پیل کړې ده. د پاکستان د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د غیر قانوني کډوالو 99.9 سلنه افغانان دي. په دغه وخت کې طالبان حکومت هم ویلي دي چې د نوومبر له لومړۍ نیټې وروسته نږدې 400,000 افغانان افغانستان ته بیا ترسنه شوې دي. په ورته وخت کې بیا د خوړو نړیوال پروګرام مشري له پاکستان درسنیدونکو افغان کډوالو پر وضعیت ژور اندېښنه ښودلې ده. تفصیلې په دې راپور کې واوري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت له افغانستان او پاکستان ته پرتلون کوټ راکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی او ای چې له دې وروسته به د افغانستان د لاریو ټولو ډرایورانو څخه ویزا غوښتل کیږي. د بهرنیو چارو وزارت ویاندې ممتاز زهرا بلوچ پرون له سامان نیوز ټلویزیون سره په مرکه کې وویل چې د نوومبر لومړۍ نیټې وروسته د سوداګریزو مالونو د وړونکو لاریو ډرایورانو ته لازم ده چې د پاکستان ویزا ترلاسه کړي. د سه‌شنبه په ورځ د تورخم دروازه وروسته له هغه بند شو چې پاکستانی مامورینو د افغانستان د ټرکونو یا لاریو له ډرایورانو څخه د ویزو غوښتنه وکړه، خو په هغه ورځ نوښته بیرته د یو جوړ جړی په اساس لار خلاصه شوه. میرمن بلوچ وویل چې د پاکستان سفارت د طالبانو له چارواکو سره د بې خند سوداګرۍ په اړه د خبرو په حال کې دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت ویان دی زیاته کړ چې پاکستان هم د نړۍ د نورو هیوادونو په شان د کډوالو قوانین لري چې باید تطبیق یقیني کړي. هغه ټینګار وکړ چې له دې قوانینو سرغړونکو به د جریمه، زندان او له هیواده د ایستلو له سزاګانو سره مخامخ کیږي. د نوومبر په لومړۍ نیټه پاکستان له یو لاند مهلت وروسته د هغو 1.5 میلیون افغان کډوالو استل پایل کړل چې د پاکستانی چارواکو په وینا په دې هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. په داسې حال کې چې داسې شکایتونه هم شته چې پاکستانی پولیسو ډیر داسې کسان هم نیولی دي او افغانستان ته یې ستانه کړي چې د کډوالو په توګه په دې هیواد کې ثبت دي او یا د پاکستان ویزې لري. افغان کډوال په داسې حال کې له پاکستانه په جبري ډول استل کیږي چې ژمی په درشل کې دی. په افغانستان کې د خوړو د نړیوال پروګرام ډبلیو اف پی مشر سیاو ویلی پرون په یو نړیواله غونډه کې د دې افغانانو ناوړه وضعیت انځور کړ. میرمن سیاو له کابل په جنیف کې د ملګرو ملتونو د اړوندو ادارو یوې غونډې ته په وینا کې وویل چې افغان کډوال له پاکستانه په تشلاس راستنیږي.
Some women had to leave without their husbands who have been
یو شمیر مېرمنې له خپل مېرمنو پرته وتلو ته اړ شوې ځکه چې مېرمنې پولیسو نیولې دي. کورنۍ په داسې حال کې را رسیدي چې یوازې د لارې لپاره خواړه ورسره وي. دوی ستړي او وږي وي او سمدستي مرستې ته اړتیا لري. دوی په ډېر بد وخت کې چې ژمې را روان دي په جګړه ډول استل شوې. ټول هغه خلکو چې ما خبرې ورسره وکړې راته ویل چې نه پوهېږي آیا په ژمي کې به ژوندې پاتې شي.
د خوړو د نړیوال پروګرام مشر د افغانستان سخت ژمی ته د اشاره پترس کې وویل چې د افغانانو لځان سره داسې هیڅ نه دی راوړي چې په ژمی کې د دوی له بقا سره مرسته وکړي. د بشري حقوقو ډلو، ملګرو ملتونو، د طالبانو حکومت او د نړۍ یو شمیر دولتونو له پاکستان وغوښتل چې د افغان کډوالو د جبري ستنولو بهیر وزندوي، خو د پاکستان د حکومت پریکړه بدله نه شوه.
پامور دل چې د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت وایاندی له افغانستان او پاکستان ته پرتلونکو ټرکونو د نویو محدودیتونو خبر ورکړی وای چې لدی وروسته بعد افغانستان د لاریو ټول چلوونکو څخه ویزه وختل کیږي. پاکستان له ولند مهلت وروسته د نوومبر په لومړۍ نیټه د 1.5 میلیون افغان کډوالو وستل هم پیل کړی دي چې د پاکستاني چارواکو په خبره په هیواد کې د استوګنې قانوني اسناد نه لري. د پاکستان د نویو محدودیتونو په اړه احمد تکل د سین ایالات په مرکز کراچۍ کې د افغان کډوالو له مدافع وکیلې مونیزه کاکړ سره مرکه کړې او په سر کې د پاکستان د نویو محدودیتونو لټري پوښتله ده.
پاکستان چې د کوم نوې پریکړه کړې د چې په بارډر باندې لګاول په تذکیرا یا په شناختی کار باندې څوک تګ راتګ کولای شو چې اوس پاسپورت او ویزا ضروری نو په خپل هغه پلان یا پریکړه باندې یا هغه اگزیکیوټ کولو لپاره د هغه پریکړه هم کړې ده چې اوس به سې کوم ګاډیانی هغه خواته یا دی خواته راځي نو هغه سره پاسپورت او ویزا سیده دا مهم وي. دا دلیل د دوی چې موږ ایمیګریشن خپل یو قانون یا هغه فالو کوو د نړیوالو رنګ نو دا بے ځای دی.
تاسو هغه کاکل التلو حکومتي ادارو سره لیدلې د افغان کډوالو د حقونو په اړه خبرې ورسره کړي غوڅ وای تاسو څه ورته ویل دي؟
موږ دغه نه د غوښتنه کړې د تاسو دغه ټوکنز دی کډوال ته ورکړې دي. تاسو باید د دې ټوکنز اولډر چې کوم افغان کډوال دي کوم چې لکونو په تعداد دي د دې اكو کوم باید تاسو خوندې کې د حکومت سره په دې حق لباندې خبرې اترې وکي او د دې لپاره څه حل راو باسي. همدارنګ کوم چې ACC کارت دي کوم چې د آی او ایم لاندې راځي دا خو نه موږ چې کوم میټینګ سو دا ور سره کړې دي د غوښتنه میزین کړې ده چې د دغه کډوالو اكو کوم باید پرځای شي. ځکه چې په پاکستان کې 8,00,000 افغان کډوال چې دی هغه اے سی سی کارډ لري، همدارنګ 14,00,000 افغان کډوال چې دی هغه پی او آر کارډ لري، همدارنګ د 2,00,000 شاوخوا کسان چې کوم دی هغه دا ټوکنز لري کوم چې د طالبان د حکومت نه پس چې کړل دلته پاکستان ته افغان کډوال راغلي هغه ته ایشو شوی دی.
او ورسته پښتنه اغله کاکړ بیگا په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د خوړو د نړیوال پروګرام یا دبليو اف پی مشر وویل چې د دې کډوالو بشري وضعیت ډیر خراب دی او د ډیر اندېښنه په خوده لیوه. البته په پاکستان کې چارواکي د دې کډوالو پر وضعیت خبر دي.
د پاکستان حکومت د خپلګړې د ماس ډیپورټیشن د کومه پالیسی سي د افغان کډوالو په حق لده د کوم د نړیوال قانون لاندې وګور، کوم د انساني حقوقو په حواله ورته وګور، یا موږ اخلاقی تور هم وګورو، نو دا یو ډیر غیر انساني عمل دی. په یو داسې کوم هر سویر کو کچ د افغان کډوالو ژوند ته حل ته خطر هم کېدلی شي. کوم خالي دا وس روان چې کوم د افغانستان موسم دی خالي هغه په نظر کې وساتو، نو دا یو انوایرنمنټل ریسیزم کې هم راځي چې لکونو په تعداد باندې خلک په زور په جبر باندې یو داسې ایواد ته ورلېږي چې هغه پخ کې اکثریت چې دی هغه ایواد په خپل ژوند کې نه دی لیدلې، او دا هغه د ورتګ لپاره هل تاسو انتظامات لاول نه دي شوی. لکه دا فیصله په کارو چې دواړو حکومتونو په یو ځای باندې کړی و او بقاعده د دې کډوال لپاره هل تا انتظامات شوی و، د دې نه پس بیا دغه کاروایی شروع شوی و. خو دا اوس چې کوم حالت په افغانستان کې چې کوم یختي، نو الته د دوی لپاره دومره انتظامات نه دي شوی، ځکه چې زمونږ اطلاعات مطابق چې کوم یو ان چې کوم خپل یو فیګر زمونږ سره شیر کړی دي، نو سلور لکه شاوخه کسان چې د افغانستان ته لګل شوی دي او د هغه وضعیت الته ډیر خراب دي، نو دا یو ډیر غیر انساني چلند دی. مونږ یې غندنه کوو او پاکستان حکومت باندې نړیوال هم په دې اکل باندې ډیر فشار هم راوستلو کوشش وکړو چې دا پریکړه چې دا دغه مطلب واپس واخلي. تصحه دا سیدی لګ نرمي پدی کی راغلی دا لکه امریکا وختنه تل وکي کم کسان چې زما دي هغه باید په زور نه کې ډیپورت دارنګ کینیډا چې کم اسماعیلی کمیونټي د چا هغه به تاسو په زور نه ډیپورت کوي. دارنګ نور چې کم یو ان دی هغه ورته چې تب د پی او آر کارت اولډر چې کم دي د هغه حقوق په خوندې ساتي. خو زمونږ خو بیا هم د هغه نه دا وختنه چې تاسو په حکومت باندې سی خپل لکه دا د یو ان دی مواري جوړی دي د یو ان ایچ سی آر چې کوم پی او آر کارډ هولډرز دي باید هغه حقوق کم سه کم خوندې شي، ځکه چې په داروان کریک داون کې هغه خلک هم ډیر زیات وزبرول شول او د هغه هم په زرګونو تعداد چې د افغانستان ته ډیپورت کېدو باندې مجبور کړل شول.
کراچی کې د افغان کډوالو یو مدافع وکیل منیزا کاکړ و چې احمد تکل سره یې د پاکستان لخوا د نویو محدودیتونو او البته په افغانانو د نویو محدودیتونو او همدا ډول د پاکستان لخوا د افغان کډوالو د جبري اخراج په اړه مرکه کړې وه.
شیبا په شیبا تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د نوومبر 15مه د خوځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي نړیواله ورځ ده. دا ورځ په داسې حال کې منځل کیږي چې په افغانستان کې اوشمیر خزي وای له دوه کلونو راهیسې له بیلابیلو جنسیتي تاوتریخوالي سره مخ دي. د بشري حقوقو د څار سازمان د خوځو برخې مرستیال هیدربار ازادي رادیو ته ویلي چې په افغانستان کې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره ارقام نشته، خو په تیرو دوه کلونو کې دا ډول تاوتریخوالي د پام وړ زیات شوی. خو د طالبانو حکومت بیا ټینګار کوي چې په افغانستان کې د شریعت په چوکاټ کې د خوځو حقوقو خوند دي دا د اپلاس حال کې د چې طالبانو لښپګن ټولګي پورته د جنونو زده کړې منع اعلان کړي تر خوې خزیل سو محدود ادارو پاته په دولتي او غیر دولتي ادارو کې لکار کول منع کړي تفریحي پارکونو لوبغالو او تر خوې په سفر د هغوی محدودیت لګول او پر هغوی مخ پټول هم اجبار کړي په دې اړه د سنا کاکړ یو تفصيلي راپور وو
د نوومبر میاشتې 15مه د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د لمنځه وړلو نړیواله ورځ په داسې حال کې لمانځل کیږي چې په افغانستان کې یو شمېر ښځې وایي چې د 2021 کال وړي راهیسې چې طالبان پر افغانستان واکمن شوي دي د جنسیت پر بنسټ تاوتریخوالی تجربه کوي. هغه څه چې طالبان یې تل ردوي او ادا کوي چې په افغانستان کې د ښځو په ګډون د ټولو افغانانو حقوق د اسلامي شریعت په چوکاټ کې خوندي دي. د کابل خروسی دون کې اول زده کړو به برخي شوی درویش کلنه هدیه وای چې د جنسیت نامله د زده کړې حق ترې اخیستل شوی. نو موږ له ازادي رادیو سره په خبرو کې وویل چې د راتلونکو لپاره یې ټولې هیلې لمانځه تللې دي.
زه دریم سمستر کې وم کله طالبان راغلل او ما ته ویل ست نور سنف تم راځه ځکه چې تنجلې ته حق نه درکول کی ته د دې حق نه لري ست نور په انتون دروازې ته دین نه شي. نو هغه ورځ ما باندې ډېر زیات سخت تیر شو. هیڅ وخت به مې هېر نه شي. بس دا ټول خاورې ریشول.
د پلازمینې کابل یو بل اوسیدونکې مینه حسن خیل چې له تیرو شلو کلونو راهیسې په بیلابیلو ملي او نړیوالو مؤسسو کې کار کړی وای چې برخزو د طالبانو د بندیزونو دوام هغه نه هلي کړی دا. نوموړی لازادي رادیو سره په خبرو کې وویل
په دوه کلونو کې اوسنی نظام اوسنی حکومت د افغانستان د میرمنو دغه شل کلن زحمتونه او دغه شل کلن رول له صحنی څخه لري کړو په سفر کې ضرب کړ. زه له ټولو دا سوال لرم او زه نه پوهیږم چې زما ځواب راکون کې څوک ماته د دې ځواب راکوي چې زمونږ د سرنوشت اخیری نتیجه به څه وي. مونږ به تر کلام داسې ادامه کوو د خو مونږ کام داسې مختلف شو نه یوازې دغه نسل چې تازه په پخو ولاړو راتلونکي بل نسل هم زیانمنوي او افغانستان به بیا هم داسې یو وروسته پاتې هیواد وي.
د 2021 کال په اګست میاشت کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته له شپږم ټولګي څخه پورته نجونې د زده کړو اجازه نه لري او د 2022 کال په پای کې پوهنتونونو ته له تګ څخه هم منع شوي. همداشان دوی په ډېریو دولتي او ټولو ملي او نړیوالو نا دولتي ادارو کې د کار کولو حق نه لري. په افغانستان کې ښځې اجازه نه لري چې تفریحي ځایونو لوبغالو او ښځینه حمامونو ته ولاړې شي او له محرم پرته لري واټن سفر وکړي. د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي بیلابیل ډولونه دي چې تر ټولو عام یې لفظي، جسمي، رواني، د نارینه او ښځو ترمنځ د نابرابرۍ عادي کول، بیلابیلې ځورونې د ښځو پر وړاندې د مالکیت احساس او د برابرۍ د اصل نه منل دي. خو یو شمېر افغان میرمنې دا کوي چې افغان میرمنې د کورني تاوتریخوالي، ځپلو، شکنجې او جبري ودونو په ګډون له نورو ډول ډول تاوتریخوالي سره هم مخ دي. د دوه ماشومانو مور او د کندوز خروسیدونکې 25 کلنه ظرفشان چې شپږ کاله وړاندې په زور یوه متحد سړي ته واده شوې ده وایي چې په کور کې له سخت تاوتریخوالي سره مخ ده خو هیڅ داسې بنسټ نشته چې د هغې شکایت ته رسیدنه وکړي. نوموړی ازادي راډیو ته وویل
خاوند می بل خزه درلوده، دوه مخزه یې زیم، لما وروسته یې له بل خزه سره واده وکړ. اوس یې زه د پلار کور ته ولېږلم. تل د دوه ماشومانو د اخیستو ګواښونه کوي او وایي چې زه ماشومان در نه اخلم. ما ته یې راکړه. کله چې زه کور ته لاړ شم هغه د هغه ښځه او ماشومان ما وهي. داسې ځای نشته چې زه د خپل غږ پورته کولو لپاره لاړ شم تر څو له ما سره مرسته وکړي. آخر دا ظلم به څومره دوام وکړي؟
ظلم ستم ته څه قدر.
د بشري حقوقو یو شمیر بنسټونو تر دې مخکې ویلي وو چې د طالبانو حکومت له 2021 کال راهیسې تر 50 ډېر فرمانونه صادر کړي چې په مستقیم ډول یې د ښځو حقونه محدود کړي دي او دا فرمانونه له ټولنیز ژوند څخه د ښځو د ایستلو او د هغو دودونو د رنګینېدو لامل کیږي چې جنسیتي نابرابرۍ ته دوام ورکوي. د بشري حقوقو د څار سازمان وایي که څه هم په افغانستان کې په کور دننه او ټولنه کې د ښځو پر وړاندې د جنسیتي تاوتریخوالي د کچې په اړه کره احصایه نشته خو په وروستیو دوو کلونو کې دغه تاوتریخوالی د پام وړ زیات شوی دی. د بشري حقوقو د څار سازمان د ښځو د څانګې مرستیال هیدر بار ازادي راډیو سره یې په خبرو کې وویل چې د طالبانو لخوا د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د ټولو میکانیزمونو سیستماتیک له منځه وړل د دوی پر وړاندې د تاوتریخوالي د زیاتېدو لامل شوی دی. میرمن بار زیاته کړه
دا محل دا ټول خوشینون کی ناسم او غیر قانونی دی، ځکه چې افغانستان په 2003 کال کې د ښځو پر وړاندې د هر ډول تبعیض د لمین زوړلو کنوانسیون تصویب کړ، او د دې کنوانسیون له مخې ښځې له تاوتریخوالي څخه د خوندیتوب حق لري. دا یو له هغو لارو څخه ده چې طالبان د نړیوالو قوانینو او د ښځو او انجونو د حقونو څخه ترغړونه کوي.
دا په داسې حال کې ده چې طالبانو واک ته له رسیدو وروسته د ښځو چارو وزارت د افغانستان د بشري حقونو د خپلواک کمیسیون د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د لوی څارنوالي او د امن کورونو جوړښت لغوه کړل. له بلې خوا د ښځو د حقونو فعال او د افغانستان د ښځو د یووالي او پیوستون د ټیم مسؤوله فرزانه یوبی وایي طالبانو د ښځو ټولې ازادۍ سلب کړې او هغه کسان یې بندیان کړي چې د دوی د حقونو لپاره یې غږ پورته کاوه. هغه ادعا کوي چې د ښځو پر وړاندې د طالبانو د ناوړه چلند په وړاندې نړۍ چوپه خوله پاتې ده.
متاسفانه در حال
لبد مرغه په نړۍ کې لدی ورځ څخه په داسې حال کې یادونه کیږي چې افغان میرمنې او مبارزه کوونکې په زندانونو کې دي، له هر ډول تاوتریخوالي سره مخ دي، له کورنۍ تاوتریخوالي او نور هغه تاوتریخوالي چې دوی له بنسټیزو حقونو څخه محروموي. لبد مرغه نړیواله ټولنه د دې ټولو پر وړاندې چوپه خوله پاتې ده.
سکوت اختیار کردن
در پورونو لمخې دا شوې چې په تیرو څو میاشتو کې د جولیا پارسي، ندا پروانی، منیجه صدیقی، پریسا ازادی او بهاره کریمی په ګډون یو شمیر مظاهره کوونکې خزې د طالبانو لخوا نیول شوې دي، خو له پراخو نړیوالو غبرګونونو سره سره تر اوسه د دوی د برخلیک په اړه معلومات نشته. له هغه وخته چې طالبانو پر افغانستان واک ترلاسه کړ، د بشري حقونو سازمانونو ویلي چې په دغه هیواد کې تل د ښځو حقونه نقض شوي، او ځینو دغو سازمانونو پر طالبانو د نړیوالو فشارونو په راوستلو سره د ښځو د حقونو د مراعاتولو غوښتنه کړې ده. خو د طالبانو ویاندویانو د ښځو مسله د افغانستان کورنۍ مسله بللې او ویلې دي چې په دې برخه کې د زور او فشار راوړل بې ګټې دي. په افغانستان کې د جمهوري نظام په وروستیو کلونو کې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو د نړیوالې ورځې په مناسبت حکومت او د ښځو د حقونو ملاتړو سازمانونو د ښځو لپاره د عدالت غوښتنې او ملاتړ یو شمیر پروګرامونه جوړول. یادونه ده چې په افغانستان کې له پخوا څخه هم د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی، په ځانګړې توګه کورنۍ تاوتریخوالی موجود و، خو په تیرو شلو کلونو کې په تیره بیا په لویو ښارونو کې ښځو د پام وړ پرمختګ کړی و. ملګري ملتونه وایي د ښځو او نجونو پر وړاندې تاوتریخوالی لا هم په نړۍ کې د بشري حقونو تر ټولو عام او پراخ نقض دی. د یاد سازمان په وینا اټکل کېږي چې 1.6 میلیونه میرمنې نږدې په هرو دریو میرمنو کې یوه لږ تر لږه یو ځل د دوی د ژوند ملګري یا بل کس یا د دواړو لخوا له فزیکي یا جنسي تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. ملګري ملتونه وایي د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو په موخه په یوه کمپاین کې چې هر کال د نومبر له 15 څخه د ډسمبر تر 10 پورې د نو اکسکیوزز یا هیڅ بهانه نشته له شعار سره پیلیږي، له حکومتونو څخه غواړي چې د ښځو او نجونو پر وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي په برخه کې پانګونه وکړي او د جنسیت پر بنسټ د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره د دې پانګونې لارې چارې شریکې کړي. د نوومبر 15 د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د له منځه وړلو نړیواله ورځ ده چې له 1991 کال راهیسې د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي پر ضد مبارزې لپاره د عمومي هوډ یادولو په موخه غوره شوې، چې په 1999 کال کې ملګرو ملتونو دغه ورځ د نړیوالې ورځې په توګه ونوموله.
له شخړو،
له اعتراضونو،
له بازارونو،
له لوبغالو،
له نړۍ
خبرونه او راپورونه لومړی له ازادۍ راډیو هر ورځ شپه او ورځ.
په غزه کې د څلور ورځني اوربان اعلان سره سم حماس او اسرائیلو پرون د یو بل یرغمل هم خوشی کړل. حماس چې امریکا او اروپایي ټولنې د ترهګرې ډلې په توګه پیژني، د اکتوبر په 8 نیټه په اسرائیلو د برید پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړي وو. اوربان ناو د برمته او خوشی کېدل د قطر او مصر په منځ کې ردوب شوې دي. تفصیلي په دې راپور کې واوري.
په غزه کې د اسرائیل او حماس ترمنځ د اوربند له نافذېدو څو ساعته وروسته د ډلې څلورویشتنه برمته خوشې کړل. د راپورونو له مخې په خوشې شویو کسانو کې 14 اسرائیلیان او 11 تایلنډي وګړي شامل دي. قطري چارواکو بیا ویلي دي چې په دې ډله کې یو فلیپینای هم شته. اسرائیلی رسنیو د سر صلیب د نړیوالې کمیټې له قوله ویلي دي چې په خوشې شویو کسانو کې ډیر لسخځې او ماشومان دي چې ټول پرون د رفاه د سرحد د لارې مصر ته ورسېدل. په عین حال کې قطر خبر ورکړی چې اسرائیلو هم د اوربند موافقې په ترڅ کې 9 تنه فلسطینی میرمنې او ماشومان چې نیولي وو خوشي کړي دي. د قطر د بهرنیو چارو وزارت ویان دا خبر پر ایکس شبکې په یو بیان کې ورکړی دی. د غزه ښار چې حماس ډلې ولکه پرې لرله اوس مهال د اسرائیلو لخوا په بشپړ ډول کلابند شوی دی. اوبه او سونګ مواد د غزې د اوسیدونکو اصلي اړتیا ده. اسرائیلو منلې ده چې د بشري مرستو د ماموریتونو لپاره به د ورځې 1,50,000 لیتره تیلو ته اجازه ورکوي. د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ د ادارې یا اوچا ویاند ینس لایر کی بیګا وویل چې د اوربان له نافذېدو سره سم غزې ته د بشري مرستو رسول په چټکۍ سره روان دي. د هغه په وینا تیل د غزې له مهمو اړتیاو څخه دي.
It is very important to get fuel in to be able to
دا ډیره مهمه ده چې غزې ته باید تیل ورسیږي. څو تر کنټرولو لاندې د خلکو درایستلو لپاره ټول وسایط فعال شي. اوس مهال دلته لیدل کیږي چې تاسو ته سخت زیان اوښتې دی.
حماس ډلې چې امریکا او اروپای ټولنه یې د یوې تروریستي ډلې په توګه پیژني د اکتوبر په 1 پر اسرائیل د حملې پر مهال شاوخوا 240 تنه برمته کړل. حماس لپاره نوې موافقه مخکې هم یو شمیر برمته خوشي کړی وو. د غزې د روغتیا وزارت چې حماس ډلې اداره کوي ویلي دي چې پر دې ښار د اسرائیل د حملو په نتیجه کې له 1,300 زیات فلسطینیان وژل شوي دي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو ویلي دي چې د اکتوبر د 1 په حمله کې د په هیواد کې شاوخوا 1,200 کسان وجل شویو.
را پرونه مرکه او اوریدونکو
بیا لا بیلو نړیوالو مطبوعاتو هم د افغانستان په اړه باندې ځنی مهم مطالب خبره کړې دي چې ځنی یو لنډی سی اورو.
یو شمیر هندي او لویدیځو ورځپاڼو په نیو ډیلی کې د افغانستان د سفارت د بندیدو په اړه لیکنې خپرې کړې دي. د بریتانیا انډیپندنت ورځپاڼې لیکلي طالبان به په نیو ډیلی کې د افغانستان سفارت ونیسي خو د افغانستان سفارت د بندیدو اعلان وکړ. ورځپاڼې په ډیلی کې د افغانستان د سفارت د ودانۍ عکس خپور کړی چې د افغانستان درې رنګه ملي بیرغ پرې رپیږي. انډیپندنت د افغانستان د سفارت هغه اعلامیه هم خبره کړې چې د جمعې په ورځ خبره کړه او په ترڅ کې اعلان وکړ چې د هند حکومت د نملاتړ لکبلې د پنځشنبې ورځ سفارت په کامل ډول بند کړی دی. په همدې منځ کې د هند لپاره د افغانستان سفیر فرید مومونځای چې د پخواني ولسمشر اشرف غنی له لورې ګمارل شوی وو وایي چې د هند او طالبانو ترمنځ به اړیکې ټینګې شي. مامونزی پرون جمعه انډیپندنت ورځپاڼې ته وویل په داسې حال کې چې د افغانستان د جمهوري حکومت سفارت په هند کې خپلې دروازې بندوي یو تلایی دوره ورسره پای ته رسیږي. طالبان به اوس دا سفارت چې په تیرو 2 کلونو کې له کنټروله وتلی و ترلاسه کړي. د ګیلې په توګه د افغانستان له پخواني منتخب حکومت سره د هند نه همکاري ته په اشاره ویلي چې د هند او طالبانو ترمنځ همکاري شي چې څنګه ارزښتونو ته لکتو پرته د شخصي ګټو په خاطر اتحادونه جوړیږي. ورځپاڼه وایي هڅه یې وکړه چې د دې موضوع په اړه د هند له باندنیو چارو وزارت سره تماس ونیسي خو بریالی نه شوه. انډیپندنت د دیلی کنه په پای کې ښلي په دیلی کې د افغانستان د سفارت کارکونکو د پخواني جمهوریت حکومت له لوري ګمارل شوی وو خو د پخواني حکومت له پرزیدو وروسته مالی ستونزې لرلې. دغه سفارت بندیدا په هند کې د افغانستان د جمهوریت حکومت د 22 کلن حضور پای ګڼل کیږي. د افغانانو په تړاو د بریتانیې ورسپانو یو بل موضوع په دغه هیواد کې د هغو افغانانو د میشتولو ده چې له 2 کلونو راهیسې هلته اوسي خو کورونه نه دي ورکړل شوي. همشایر ورسپانې د دې ستونزې د حل کولو لپاره د دغه ښار د ښاروال څرګندونه خپرې کړې چې وایي د 6,500 کورونو د جوړولو او ترمیمولو پریکړه یې تصویب کړې ده. په دې کورونو کې به افغان او اوکرایني کډوال میشتل شي. په بریتانیا کې یو شمېر افغان کډوال د دې لپاره چې کورونا ورته نموندل کېدل ډېر موده په هوټلونو کې پاتې شول. د موضوع ډېر انتقادونه و پارول خو اوس دا ستونزه په تدریجي ډول هواری شي.
azadiradio.com
راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو دات کام کې واوري یا ولولي.
مننه چې ازادي رادیو واوري. ازادي رادیو دات کام کې زموږ خبرونه هم سلیر وي ساعت دی اوازې دی یو تړونی په کې گاګلو سره تاسو کولای شئ زموږ په پاره ته دننه شئ. زموږ خبرونه سلیر وي ساعت هغه چې رادیو پر څه پخپريږي په ازادي رادیو کې ژوندۍ واوري. کومه خبرونه مو مسکړي وي هم ولې اده وتلې او غواړي په تکرار واوري هلته جدول شته وخت او زمانی پنهخه کی کولای شي چې د خبرونه واوري. وړاندې لدی چې د خبرونه دوی منی مایته ورای شو او تاندې څنګه خبرونه واوري.